مشي دا مشال ریډیو دے پدی خبری گړای کی زما مجید بابر او میلاد نسیمین کی هلی او سلامونه او منی د دې خبری گړای د سر موضوع د کورمه په پیواړ کی د هغه پزمکه کی د خښو ماینونو چاودن دی چې سلور کسانی وجلی دی او سلور نور یې جوړ کړی دی. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب د دې خبرونه برخه دي که تر پایره سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي. کوډمبې خبرونه کوډمبې د مشال د خبرونو سرټکی د کورمی پولیس وای چې نن پیواړو په شرمخیلو ځنګل سیمه کې د چاودنې له امله سلور تنان وجل شوي او سلور نور جوړبل دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای چې په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه د لادرکه لړۍ په 2023 کال کې هم دوامدار و. د ایټمی انرژي د نړیوال ادارې عمومي مشر د ایران او اسرائیلو ترمنځ له اوربند وروسته په ایران کې د ایټمی تاسیساتو د بیا پلټنو غوښتنه کړې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د کورمی پولیس وایي چې نن پیواړو په شرمخیلو ځنګل سیمه کې د چاودنې له امله سلور تنان وجل شوي او سلور نور شوبل دي. پولیس وایي دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوله چې دغه کسانو په ځنګل کې لرګي پرې کول. د پولیسو لخوا د چاودنې په اړه په ابتدایي معلوماتو کې ویل شوي د مرګ جوبلا د دو بارودي سورنګونو د چاودنو له امله رامنځته شوي او زیاتوي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. بلخوا مقامي خلک وایي په سیمه کې جنګونه شوي چې په هغې کې پر یو بل ویشتل شوي ګولۍ له ډزېدو پاتې شوي او بله د تنازع پر وخت ماینونه هم یو بل ته خښکړل شوي وو چې ناکاره نه کېدلو له وجې هغه ورته ځاني زیانونو د اوړېدلو سبب ګرځېږي. په دغه اړه د پولیس چارواکي وایي علاقه ډېره لویه ده نو دومره وسایل نه لري چې له ماینونو او ناډزېدلو ګولو یې پاک کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت ته ویلي چې د ډرون بریدونو د ذمهوارو پر ضد پولیسو سره مقدمې درج کړي. د عمران خان دا بیان په داسې وخت راغلی چې وزیرستان کې خلک وایي ډرون بریدونو کې د ماشومانو په ګډون اکثره عام خلک په نښه کیږي. جنوبي او شمالي وزیرستان کې خلکو په دې ورستو کې په ډرون حملو کې د ځایي خلکو د ځاني زیان په اړه احتجاجونه هم کړي دي. عمران خان د جون په 23 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د کورنۍ غړو سره خبرو کې وویل د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د بېګناه خلکو د مرګ جوبلې پېښې ډېرې خواشینوونکې دي. د عمران خان د خبرو جزئیات د جون په 25 د پي ټي آی په یو رسمي واټساپ ګروپ کې شریک شوي وو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې په هغه هیواد کې اوس هم د لادرکه لړۍ روانه ده. تیر ورځ د 2023 کال د راپور جاری کولو پر مهال د کراچۍ پریس کلب کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د سند صوبې د بشری حقوقو مشر خضر حیات وویل
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا.
پدی کال کی پسند کے سلور سلویخ کسان تو خیبر پختونخوا کی یو سل پنزو پا بلوچستان کی بیا درے سوا او یو کم اتیا نور کسان پا جبری توگا لادہ کڑی شوی دی. خود پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن دا گنی چی دا لادہ کا خلق و شمیر دا دی دیر زیاد تے
یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے.
د دغه بشری حقوقو کمیشن یو بل مشر دا ویل په دغه هیواد کې د بشری حقوقو نه سرغړونه روانه ده او په 2023 کال کې د ناموس وجنی هم زیات شوې دي. ملکنډ ویژن کې نن د ټیکسونو پر ضد کاروباري تنظیمونو د شټر ډاون او په یجام هړتال کړي. د ملکنډ ډویژن ټریډ فیډریشن په وینا نن ټول ملکنډ ډویژن کې بازارونه کارخانی او هر قسمه تجارتي مرکزونه تړلی شوي. د دې ترڅنګ زیاتره سیمو کې ترانسپورټرانو هم د هړتال سره د ملاتړ اعلان کړی. د ملکنډ ډویژن ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم سره د کابینې غړو د جون په 23 نیټه منګوره کې په هنګامي غونډه کې په ملکنډ ډویژن کې د مرکزي حکومت لخوا په بجټ کې د ملکنډ ډویژن په تاجرانو 10% سیل ټیکس لګولو په دغه فیصله کړی. د تاجرانو دریځ دی چې ملکنډ ډویژن تخصصي حیثیت ترلاسه دي ځکه چې دا سیمه د پاکستان جوړېدو 21 وروسته د پاکستان سره په دې شرط شامل شوی وه چې دلته به څه قسمه براه راست ټیکسونه نه لګول کیږي. د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادیه د کوټي په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کاربندې اعلان کړی او ټول سرکاري دفترونو او ودانو ته تالی لګولې دي. په دې ترڅ کې د یادې اتحادیه د ضلع پشین جنرال سیکرټر عارف ترین د نن ورځې د احتجاج په اړه وویل چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوي او تر کومه د بلوچستان سرکاري ملازمینو ته هم د وفاقي ملازمینو غوندې سهولتونه نوي ورکړل شوي نو دا احتجاج او کاربندیز به روان وي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د سرکاري ملازمینو پر احتجاج سخت خواشینی ښکاره کړې ده. او روسي خبردا چې د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند رښتو په ایران کې د ایټمی تاسیساتو بیا پلټونو غوښتنه کړې ده. د ادارې مشر رافیل ګروسی د جون په 23 په یو بیان کې وویل ادارې سره د همکارۍ بیا پیل د دې لپاره مهم دی چې د ایران د ایټمی فعالیتونو په سر شخړه د یو ډیپلوماټیک تړون له لارې حل شي. هغه زیاته کړه ما د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ته یو خط لیږلی چې په کې مې د ګډې همکارۍ اهمیت ته اشاره کړې او وړاندیز مې کړی چې زر تر زره ملاقات وکړو. د بیان له مخې د ادارې پلټونکي د اسرائیلي بریدونو پر مهال په ایران کې موجود ول او تیار دي چې بیرته د ایران ایټمی تاسیساتو ته لاړ شي او د ایټمی موادو ذخیره وسیړي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په پاکستان کې د روانو بشری حقوقو د سرغړونو په اړه راپور جاری کړ.
جو عورتوں کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بہت سنگین اس لیے زیادہ ہیں، کیسز زیادہ ہیں آنر کلنگ کے نام پہ ہوئے.
پر ملکن ڈویژن کے نن کاربن دیس دے
وفاق حکومت وفاق حکومت ملکن ڈویژن کے چکرا
په تورخم کې ټرانسپورټران وایي چې دغلته د پاکستان د سړکونو اداران این ایچ ای یو ټول پلازا جوړي او دا دیته د منلو وړ نه ده.
بالا پیرا چې کومه ټول پلازا خلو عوام را اوچت شوی و توغالی وه دا پیرا بیم دا ټول پلازا بالکل جوړېدو ته نه ورکوي. ولا
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی لوستلی او لیدلی شئ. د دې تر څنګ که تاسو غواړئ چې موږ سره وسئ وصل اوسئ نو زموږ ایپ یا اپلیکیشن په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډ کړئ. د خبرونې په لور ورزو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. په کورمه کې د 14 له امله سرور تنان وجل شوي او سرور نو جوړول دي. پولیس وایي دا پیښه د پیواړ په شرمخیل ځنګل کې د سهار هغه وخت وشوه چې دغه کسان لرګي پرې کول. د پولیس تر مخه ابتدایي معلومات دادي چې د دوه ماینس 14 له امله دا مرګ جوړ راوړېدلې. د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. نور تفصیل طارق ورغزی راکړي.
په کورما کې بامی 14 شوي چې پکې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه سلور تنان وژل شوي او سلور نور ژوبل دي. د پړچنار مرکزی هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته پر 25 جون ویلي نن سهار وختي د پیوړ له شرمخیلو کلی ځینې کسان د لرګي پرې کولو په غرض ځنګل ته تللي ول چې ورپسې 14 شوي. روغتیایي مشر زیاتوي سلور زخمیانې هسپتال ته د درملنې لپاره راوړل شوي چې پکې یو حالت ښه نه و او هغه د مزید علاج لپاره په خبرته منتقل کړي.
ټوټل 8 کسان وو کې 4 چکومو څلور کسان هغه براټ ایکسپایرډ وو. څلور کسانو کې به یو سیریس وغه مو ریفر کو درې کسانو دلته کې مو علاج وکړه روان دی هغه خدي سټیبل دي. کوم چې سیریس دی ان شاء الله هغه بم بچ یا ته کوم فاست ایډ دی انیشل هغه مو وکړو کورج به ورکو. فل هول خدام معلومات رسی چې دا ولا دي څنګه میګی دا ماينز ولا دي د مغه مغه د واجب دا انجریس شوی دي.
بلخوا د سیمه پولیسو هم دغه پیښه تصدیق کړي او ویلی چې ابتدایي راپور د ماینز بمونو 14 نو دی چې ورنه اتو کسانو ته مرګ جوړ لاړېدلې ده. په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښته نومې پر رسنې خبر شي مشال رډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي چا چې دا کار کړي نو معلومیږي داسې چې پر وایر یا تار ماینونه لا یو بل سره تر نخلولو پس د ریموټ کنټرول او یا موبایل ټلیفون په واسطه 14 کړي. چارواکي زیاتوي د پیخي پاړې تحقیقات روان کړي او چې څوک په دې کې ملوثو مندل شو نو پر ضد به د قانون مطابق کاروایی کول شي. په برا کورما کې د شبي یاد پیخي ځمواري چا په خپل سر نه داخسته او د دلاسا او ګېدو منګل هم له هغه به تعلق پاتې شوی او ویلی چې داسې نوړه کار په کېدلو کې هیڅ لاس نه لري. په سیمه کې دا پیښه څنګه اولې رامنځته شوله دا پوښتنه مې د پیوړ ځایي مشر او پخوانی صوبېدار ناصر علي مخې ته کېښودله. نو هغه مشال لډیو ته وویل دا واقعا سحر وختي شوې چې هغه وخت پوره رڼا نه وي راغلې، نو اصل حقیقت رامعلومول به مشکل کار وي. علي زیاتوي په سیمه کې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ دښمنیان شته، خو دا کار چا کړی اولې هیڅ نه شي ویلی. علي دا هم ویلي که څه هم پیښه د شرمخیلو په خپل ځنګل کې شوې، خو له هغې لرګي پرې کولو دپاره نخښ شوي تنان په پټه او بې تپوسه ورغلي.
یعنی منګولی کرنل ته دوی تلو کړی وای تویلی وای وای نو کړی وای کنی وی مون نه یو خبر پوس پی وڑا نه خبر د لمخیلا نه یی خبر ترو باندې وی خبر او دالتا دا دین مخ کی و عام نغشی و جرګا شی و مو دې مان دا جرګا شی و یعنی امن به حال و ډیر په د سره کوټه پرته کی مو ویل دې را هی مو خپل غار دې غره ته بچی نو دوست دښمن هر څوک لري کنه دا د تی خلکو دا کور کوي تغه دې
خیلو عدنان حیدر مشال لډیو ته وای په سیمه کې جنگونه شوي چې په هغې کې پر یو بل وشتل شوي، د غټو وسلو ځینې ګولې بغیر ډزیدلې پاتې شوي او بله د تنازعو پر وخت مینونه هم یو بل ته خښ کړی شوي چې ناکاره نه کیدلو له وجې هغه ورته ځانی زیانونه د اوریدلو سبب ګرځيږي. حیدر زیاتوي که څه هم په سیمه کې د کوهاټ معاهده لاندې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ د امن تړونونه شوي، خو تر څو چې هغلته موجود د ځمکو ځنګلونو او ویلو شخړې نه وي حل شوي د سیمې امنیت په پوره ډول نشي قائم دی.
سیسپیر شوی دی خو سیسپیر نبات کې کومې لکې دي هغه اوسه پورې دغه مینسز نه کلیر نه دي شي. جنگونه کیږي یا جنگونه بعد داش کوم منسونه او پریاغ کیږي چوت کیږي هغه نه بعد کوم نقصان کیږي نه دینه سبتی کی څه امن خامخا خرابیدل شي یا ایوارز بی ایوانا ایوارز کوم دی هغه خرابیدل شي نو په کور خده سره څه بی ډی ټیم چونکه دوی وس لوړ دي جای وکو انا مخ کی لوړ دا زین ټول کلیر کړی و.
کورما یو داسې قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې خونړي جنگونه هم شوي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د امن یو لوزنامه شوي چې د هغې له مخې له دواړو فریقینو اسلحه راټوله شوله، د جنگ په غرض جوړ شوي مورچې ړنګې کړی شوې او هغلته موجود ټولو شخړو ته د حل لار کتلو لپاره هلې ځلې روانې دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د هغه راپور ذکر کوو چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن جاری کړی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2023 کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو خبری غونډه کې وړاندې کړو. د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې جمهوریت سخت زوال راغلی، د اختلاف نظر پر څرګندولو سخت بندیزونه ولګول شول، مذهبي سخت دریزی زیاته شوه، د امن او امان حالت خراب شو، له عدالت بهر وجنې هم زیاتې شوې او د جنس پر بنسټ تاوتریخوالی پیښې زیاتې شوې دي. همدارنګه د خلکو په جبري توګه لا درک کول او د ماشومان سره د جنسي تیرې پیښې هم زیاتې دي. کمیشن وایي په خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې د نامنۍ او په جبري توګه د خلکو لا درک کول پیښې د تیر په پرتله اوس هم روانې دي. تفصیل نیاز علي راکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې په 2023 کال کې د بشري حقوقو په اړه خپل راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو غونډه کې وړاندې کړو. دا خبری غونډه په محل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د سنسوبې مشر خزر حیات ویل په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لار درک کول لا روان دي.
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا.
کدلا درک خلکو خبر کون دا کال هم د جبری لا درکو په اړه ډیر اندیښمنو. په دې کال کې پسین کې سلور سلویخ کسان په خیبر پختونخوا کې یو سل پنځه په بلوچستان کې بیا درې سوا او یو کم اتیا نور کسان په جبری توګه لا درکړی شوی دي او دا هغه شمیرې دي چې د لا درک خلکو د موندنې لپاره جوړ کمیشن ته راپور شوی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا ګڼي چې د لا درک خلکو شمیر د دې ډیر زیات دی.
نوموړي زیاته کړې چې په 2024 کال کې په خیبر پختونخوا کې 115 نور کسان په جبري توګه لا درک کړی شوي دي او له 2011 کال راهیسې د خیبر پختونخوا 2109 سلویخ لا درک کسانو قضیه د پاکستان په سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوي دي چې حل کړی شوي دي. خو تر اوسه 1300 او شپږ دېرش کسانو قضیه لا هواري شوي نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې په 2024 کال کې بیا د لا درک کسانو مسله نور هم جدي شوې ده. د کمیشن لمخې چې په یو کال کې 390 نور کسان په جبري توګه لا درک کړل شوي دي. خو د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن شورا بیا وایي چې په 2024 کال کې په بلوچستان کې 603 کسان په جبري توګه لا درک کړی شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال کې بیا د امنیت حالت هم نور خراب شوی دی. راپور ښایي چې په وسلوال بریدونو کې شپږ شپېته فیصده زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 1503 وسلوال بریدونه شوي چې په 2024 کې بیا 2503 بریدونه شوي دي. دا پیښې ډېرې په کورم، شمالی وزیرستان، بنو، ډیره اسماعیل خان او لکی مروت سیمو کې شوې دي. راپور وایي چې په بلوچستان صوبه کې بیا په کویلی او نورو معدنیاتو کارکونکو باندې د بریدونو له امله 50 کسان وجلې شوې دي چې ډېرې پیښې په دوکۍ هرنایي سیمو کې شوې دي او بیا په وجلې شوي کسانو کې د زیاتره تعلق د پنجاب صوبې سره وو. د کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې د امنیتي حالت خرابېدو له امله په وسلوال بریدونو کې 84% زیاتوالی راغلی دی چې په 202 بریدونو کې بیا د امنیتي ځواکونو 202 کسان وجلې شوي دي. په بلوچستان کې شوي زیاتره بریدونو ذمواري بیا بلوچ بلتون پال او وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال په مهال د جنسي تیري 409 سلویخ، د تختونی 1211، د وجنې 3109 او د ناموس په نوم د وجنې 109 پیښې ثبت شوې دي او بیا هم په دې موده کې په بلوچستان کې د جنسي تیري 20، د تختونې 322، د وجنو 390 او د ناموس په نوم د وجنې 16 پیښې ثبت شوې دي. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي شیرین بیبي بیا وویل چې په 2024 کال کې هم د ښځو او ماشومانو انجنونو د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
د ښځو په اړه چې کوم معاملات دي هغه زیات اندېښمن دي، ځکه چې دا یوازې په قبایلي سیمو کې نه، اوس په ښارونو کې هم د ناموس په نوم ښځې وژل کیږي. په کراچۍ ښار کې په یو کال کې د ناموس په نوم 55 ښځې وژل شوې دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبو سره دی. او بیا په قبایلي سیمو کې د ناموس په نوم وجنې لا زیاتې دي.
پراپور کې ویل شوی چې پسند کې د هندوانو لګکیو د جبري مذهب بدلول او د ماشومانو د جبري ودونو پیښې لا هم روانې دي. د غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي پښما کوماری ویل اوس هم پسند کې په جبري توګه مذهب بدلول او د زور ودونو لړۍ لا روانه ده.
حکومت لا پکار دی چې دا ډول قضیه په لومړی توپ کې وسیړي. په سن کې لګکۍ ځان خوندې نه ګڼي، اوس میندوان خپل پلارني ځایونه پرېږدي او بهر هیوادونو ته ځي. په 2023 کال کې په عمر کوټ تر پارکر میرپور خاص سیمو کې په زور د مذهب بدلولو او د ودونو 18 پیښې راپور شوې او دا هغه پیښې دي چې په عدالتونو کې قضیې روانې دي. موږ غواړو چې دا لړۍ دې ودرول شي او زمونږ ماشومان دې را خوشې کړل شي.
کمیشن دعوی کوي چې په 2040 کال په محل د سن صوبې په عمرکوټ، ترپارکر او میرپور خاص په سیمو کې د هندوانو 1550 کورنۍ پاکستان پر خود دی او نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د دې سیمو هندوان وګړي کاروبارونو باندې په زور قبضه کیږي او د هندوانو پیغلې انچونه په زور مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي، ځکه دوی کډه کولو ته مجبوره شوې دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې راپور په اړه تر وسه د سن صوبې حکومت او د نورو صوبو حکومتونو سندي ویلي، خو په وړاندې د سن صوبې حکومت وار په وار ویلي چپ صوبہ کی لگکیو تا پورا حقونه ورکول کیږي او هیڅ چاته د لگکیو د زورولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د بلوچ یووالی کمیټي د مشري ډاکټر مارنګ بلوچی او د حقې د نورو ملګرو د نیول کېدو په ضد اندېښنه څرګند کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د کورنیو په وړاندې د ظلم او جبر پاید ودروي او هغوی دی سمدستي را خوشي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اوره.
تاسو مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې دو ملکنډ ته د ملکنډ ډیویژن تجارتی اتحادیو په وینا نن د جون په 25 د ملکنډ ډیویژن په 9 ضلعو کې کاربندیز ده. زیاتره کاروباري مرکزونه او بازارونه تړلي پراتی دي. کاروباري اتحادیې مشران وایي چې په موجوده بجټ کې 10% سیل ټیکس په کاروباري خلکو لګولې شوی چې دوی ته قبول نه ده. بلخوا حکومت وایي چې دغه 10% ټیکس په هغه شیانو لګېدلې کوم چې د بهر هیوادونو څخه د کاروبار لپاره ملکنډ ډیویژن تړلې کېږي. په دغه اړه د سوات نه زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور لري.
د ملکنډ ډیویژن تجارتی اتحادو په فیصله د ډیویژن په 9 ضلعو کې کاربندیز اعلان شوی چې له وجې زیاتره کاروباري مرکزونه مارکیټونه بند دي. تجارتی اتحادیې غړي وایي چې مرکزي حکومت په بجټ کې 10% سیل ټیکس په ټولو شیانو لګولی چې دغه دوی ته ځکه قبول نه دی چې د ملکنډ ډیویژن حیثیت جدا دی او دلته لوزنامې مطابق څه قسمه ټیکسونه نشي لګېدی. پداړه منګورا نشاط چوک کې احتجاجي مظاهره هم شوه. د احتجاج پاړه د ملکنډ ډیویژن تجارتی اتحادی مشر عبدالرحیم وای چې د ځایی مشرانو د تپوس نه بغیر حکومت فیصله کوي، ځکه دوی دا فیصله نه مني.
اصل صورتحال دا ده چې موږ د 47 پاکستانیان نیو، 69 پاکستانیانو دا پاکستان بنا بنا اسوات وته موږ ورکړل، اسپیټالونه، سکولونه، کالجونه. زه دا خبره کوم چې موږ د 69 کې مدغم کېدو موږ د لوی ملک سره مرګري شو، ترقې ته بلړ شو، موږ تباہی ته لړو. دلته کې نه روزګار شته، نه امن شته، نه انصاف شته. تاسو لړ شئ، دې تاڼو ته د خدای په قرآن کې تاسو پاکستان زنده باد وي، دې عدالتونو ته لړ شئ. خلق ټول لړ د سوات خلق د ملک انډیویژن خلق د دې طالبانایزیشن د لاسه خیراتین شو، شهادتونه زموږ شو، خانه بدو شو، ملک بدر شو. موږ د ملک د بقا جنگ لړاو کړل، زما سیاحت تباده، زما زراعت تباده، زما صنعت تباده، زما ټول هر څه تبادي. زه مال وده پکارو چې زما سیاحت، تجارت، صنعت سیدار سب مخبوڑان دی تلوی. زه کوټ لړم خیراتی شو، ما د سٹیټ مال راکړی چې به ما باندې سیل ټیکس لګی.
د تجارتی اتحادیې سره ځایي سیاسي ګوندونو، تعلیمي ادارو، وړو لویو کارخانو او بیا چیمبر اف کامرس هم د ملاتړ اعلان کړی. د ضلع سوات تحصیل بابوزی پخوانی ناظم او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر اکرام خان وایي چې ټکسونه لګېدو سره به عام خلک متاثره کیږي، ځکه دوی د تجارتی اتحادیې مرسته کوي.
د عوامي نېشنل پارټي موقف دا دی چې موږ ملکنډ ډیویژن کې خصوصا په سوات کې هیڅ قسمه ټکس ته تیار نه یو. کم چې دوی د سیلز ټکس په مات کې 10% سیوا کوي، هغه کې ان شاء الله موږ عوامي نېشنل پارټي به بلکې نه ټول سیاسي ګوندونه په بجې کې شاملي هیڅ قسمه موږ ملکنډ ډیویژن یا په سوات کې هیڅ قسمه ټکس ته تیار نه یو.
د ضلع سوات په یو او ماستو خرڅون کې اتحادیې مشر فضل محمد وایي چې دوی هم په احتجاج کې شریک دي او نن یې ټول دوکانونه تړلي، ځکه چې حکومت د ملکنډ ډیویژن ولس ته هغه اسانتیاګانې نه ورکوي کومې چې په نورو سیمو کې ورکولای کیږي.
موږ ته حالات خراب دي، روزګار نشته، کارخانې نشته، وسایل نشته. نو بار موږ وسایل ورکوي، هغه تعلیمونه چې دي هغه د غریب سړي لپاره پرې دي. دلته د غریب سړي لپاره چې پیسې نه ورکړي، هغه تعلیم نشي کولای، یا غریب سړی کباب ټولی، یا خیرات ټولی، او یا جی پوټل کې نوکری کوي. پاکستان
تجارتی اتحادو پہ احتجاج حکومتی چارواکي وای چې لس فیصد سیلز ټیکس په هغه شیانو لګیدل کوم چې د بهر هیوادونو د سیمې ته راوړل کیږي او دغه ټیکس د ملک په نور برخو کې هم اغسته کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر دلی ترانسپورټرانو قومي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د پاکستان د سړکونو د قومي ادارې نېشنل هایوی اتارټي ته اجازه ورنکړي چې په خبرو تورخم ترمنځ په سړک باندې ټول پلازا ولګوي او ګاډونه پرې ټکسونه واخلي. دوی ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو په وخت ورسره کومې وعدې شوې وي هغه پوره نه شوې، نو باید په قبایلي دلو باندې یو ډول ټکس هم نافذ نه کړي. بل پلو د سړکونو قومي ادارې نېشنل هایوی اتارټي چارواکو ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدونه پس هلته د دغې ادارې اختیار هم ورغځېدلی. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری روښانه کوي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر شاکر پردی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر درې په لار د سړکونو قومي ادارې نېشنل هایوی اتارټي لخوا ګاډو نه ټکسونه اخیستو لپاره د ټول پلازې جوړول نه مني او د دې پر ضد به احتجاج وکړي.
کله نه چې فاټا مرجر وشو نو موږ سره ډېرې غټې وعدې وکړې شوې چې تاسو ته به سل اربه روپۍ ملاویږي او یونیورسټي به وډېر باغونه راته وخل، خو موږ ته څه ملاو نه شول. نو موږ قبایل چې یو چې څه راته ملاو نه شول نو موږ ته اوس په کار نه دي چې موږ ټکسونه ولویل کړو. بله پیره چې کومه ټول پلازا خلو عوامره اوچت شوې وه توغالې وه دا پیره به دا ټول پلازا بالکل جوړېدو ته نه ورکوي وله. ها که حکومت مونږ سره کومې وعدې کړې او کوم سل اربه روپۍ ورکوو یونیورسټۍ به جوړوو نو بیا په کور دي چې مونږ ټکسونه ولویل کړو. مونږ ته هیڅ هم نه یې میلاو شوي چې څه نه یې میلاو شوي په کور نه دي چې مونږ ټکسونه ولویل کړو.
د خیبر ضلع د قومي اسمبلۍ پخواني غړي او قومي مشر حمیدالله جان پردي مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر درې سرک نړیوالو امدادي ادارو په مرسته جوړ شوی، نو په کار نه دی چې نېشنل هایوی اتارټي پرې ټکسونه واخلي. او چې د جولای لومړۍ نیټې نه کوم لس فیصدی سیلز ټیکس په قبایلي ضلعو لګوي هغه هم ناانصافي ده.
دې ته په کار دي چې اول ما ته روټ جوړ کړي او کبیا ما نه ټیکس والی چې هر ما ته روټ جوړ کړي دي نو ټیک ته نو زه خو په هغه جوړ شوي روډونه چې کم دي یا د امریکې نه په فنډ راغلي په سوال باندې پاغي جوړ شوي یا د قبایلو وختینو مشرانو د مرکز نه پیسې راوړې پاغي جوړ شوي نو ته پاغي زمانه څه پیسې الی په قبایلو باندې لس فیصد سیلز ٹیکس لاگو کی گی. خدا سیلز ٹیکس یو دا سی ٹیکس دے چھ دا پا دکان کی دکاندار کاغا کپڑا خرسائی کپائی خرسائی آو کا ہر سنگا دا ضرورات سامان آغا خرسائی نو دا غی مقابلے کی با لس فیصد ٹیکس چھ کم دے آب حکومت تا جمع کئی نو یقیناً دا دکاندار چھ بیا دا ٹیکس حکومت تا ورکی دا بے دا خلکو نا جمع کئی چھ سوک دینا خریداری کئی نو پٹولو عوامو باندے با دا دے بوج رازی.
دا سرک نو کمی ادارې نېشنل هایوی اتارټي ویلي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته د دې ادارې اختیار هم ورغځېدلی او د جولای لومړۍ نیټې نه به پکې هر ډول ټیکسونه عملي کیږي او چې د قبایلي ضلعو ته د 15 کالو لپاره د ټیکسونو په مت کې کومه استثنا ورکړل شوې وه هغه وفاقي حکومت ختمه کړې. په پیښور کې د نېشنل هایوی اتارټي یو چارواکي عابد ضیا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی دغه ټکسونه یوازې د لویو ګاډو نه اخلي او د دې په آمدن به نوي سرکونه او موټروې جوړوي او د خیبر درې د لارې د مرمت لپاره به یې کاروي او دغه قوانین په ټول ملک کې نافذ دي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او د ملک نورو برخو په سیر اوس هلته هم یو شمیر ادارو اختیار ورغځېدلی او دغه ادارې پکې په مرحله وار توګه خپل فعالیتونه پیلوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
تس مشال ریڈیو تغوگی او اس وقت راگلے دا خبرونو دا لندیس د کورمی پولیس وایي چې نن پیواړو په شرمخیلو ځنګل سیمه کې د چاودنې له امله څلور تنان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. پولیس وایي دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوه چې دغه کسانو په ځنګل کې لرګي پرې کول. د پولیسو لخوا د چاودنې په اړه په ابتدایي معلوماتو کې ویل شوي دا مرګ ژوبله د دوو بارودي سورنګونو د چاودلو له امله رامنځته شوې ده. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د 2023 کال کې په پاکستان کې د بشری حقوقو په اړه خپل کلنی راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې وړاندې کړ. د بشری حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویل چې 2023 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت سخت زوال راغلی. د اختلاف نظر په څرګندولو سخت بندیزونه ولګول شول، مذهبي سخت دریدي دیاته شو، د امن او امان حالت خراب دی، له عدالت بهر وجنې هم زیاتې دي او د جنس په بنسټ تاوتریخوالی پیښې زیاتې شوې. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت ته ویلي چې د ډرون بریدونو د ذمهوارو پر ضد د پولیسو سره مقدمې ترج کړي. د عمران خان دا بیان په داسې وخت راغلی چې وزیرستان کې خلک وایي ډرون بریدونو کې د ماشومانو په ګډون اکثره عام خلک په نښه کېږي. ملکنډ ډویژن کې نن د ټیکسونو پر ضد کاروباري تنظیمونو د شټر ډاون په یجام هړتال کړی. د ملکنډ ډویژن ټریډ فیډریشن په وینا نن ټول ملکنډ ډویژن کې بازارونه، کارخانې او هر قسمه تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي. د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادیې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کار بندیز اعلان کړی او ټولو سرکاري دفترو ودانو ته تالې لګولي. د جمعیت رمستان فی مشر مولانا فدرامان وایي د پاکستان د حکومت په هغه پریکړه خوشاله نه ده چې د امریکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوم یې د سولې نوبل جایزې لپاره وړاندې کړی دی. د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند وروسته په ایران کې د ایټمی تاسیساتو د بیا پلټنو غوښتنه کړې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل تاسو لنډیز واورېدو او واپس راځو د خپرونې باقي راپورونو ته. ورځو پکتیا ته. په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق بیا یا یونیسف لخوا د پوهنې له بهیر سره د 34 میلیونه افغانو په لګښت په ارزښت د کتابونو، قرطاسیې او خیمو مرسته وشوه. دوی د پکتیا د ښوونیز بهیر په ښه کېدو کې دا مرسته مهمه وبلله. په دې اړه تفصیل د موږ همکار نجیب العالو خیل راکړي.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د 34 میلیونه افغانۍ په ارزښت د دې ولایت د 36 ښوونځیو د لومړنیو او منځنیو دورو 55,000 زده کوونکو سره د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو مرسته وشوه. په دې مرسته کې کتابونه، بکسونه، قلمونه، کتابچې او یو شمېر بې سرپناه ټولګیو لپاره خیمې پکې دي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقی مشال راډیو ته وویل په دې مرسته سره ځینې اړتیاوې پوره کیږي، خو نړیوال بنسټونه دي په نورو برخو کې هم د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره مرسته وکړي.
پوهنې په برخه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه ډیرو زیاتو همکاریو ته ضرورت لري او ډیر ستونزې مشکلات لري. خو دا همکاري چې سوي ده د کتابو، د قرطاسي په باب باندې یا د خیمو په باب باندې دا د موږ د ښوونځو او د شاګردانو ډیر اندازه ستونزه حل کوي. خو بیا مهم دی آینده د پاره له خیریه بنسټونو ځینې مودا غوښتنه د سلی تعلیمي ادارو سره نور هم که د تعمیراتو په باب وي، که د خیمو وي، یا د کتاب او قرطاسي په باب وي، یا د بعضي فخري ښوونکیو د معاشونو په باب باندې وي چې همکاري ورسره وکوي.
په ورته وخت کې د ښوونځیو مسؤلین هم وایي چې د دې قرطاسي په برابرېدو سره د زده کوونکو ځینې مهمې اړتیاوې پوره شوې. د ګردیز ښار د تجربوي لیسې عامر معاون نایب وویل
موږ تقریبا 2000 شاګردان لرو. په دې ټولو برخو کې موږ د درسي مواد او د قرطاسي سره مخ او کمبود سره، البته د دې مرستې په واسطه موږ تر ډیره بریده غو مشکلات چې درسي مواد ته او قرطاسي ته تر ډیره بریده حل شو.
بلخوا د پکتیا زده کوونکي وایي په یاد مرستې سره د دوی د کتابونو او قرطاسي اړتیاوې ترې و بریده هواریږي، خو لا هم د عملی زده کړو او سپورت لپاره لازم ځایونه نه لري. د پکتیا ولایت یو زده کوونکي وحید الله وویل
نور سنفونه ته کتابونه ته او ځکه ځین کتابونه نشته نو موږ ته ورسی او ځین خو موږ ته تفریحي ځای جوړ کی لابراتوار جوړ کی خخ لابراتوار جوړ کی کمپیوټر لیب جوړ کی موږ کمپیوټر لیب نه لرځین مکتبونه کی ځین کابل کی خخ کمپیوټر لیب تستا او سنفونه لیک زیات کی
د پکتیا ځکهونکی په ټولګیو کې د میزونو چوکیو او تور تختو د نشتون ستونزه هم یادوي
معلم محمد ادریس او د پلار مې رحمت الله ده او مختنان کتابو اول منال روس کتابونه کتابچې پنسل پنسل پاک هر شی راکرو خو یو بل شته ورته یاله رو میزونه او فرش او تختیه دغه ترته یاله
یاد دی وی د محل پټول پکتیا کې درې سو یو یا بابا خوانزي موجود دي چې لدی جمله یو سل دو شپه ته بابا خوانزي ودانې نه لري د مسؤلینو په وینا چې د تیر یو کال په موده کې د نړیوال ټولنې همدارنګ اړوند وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه اتل اسباب خوانځیو ته د نوي ودانیو د جوړولو کارونه هم بشپړ شوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یوې مرکې ته راغلم. خیبر پښتونخوا لپاره د افغان کمشنر شکیل احمد صافی سره د مشال رادیو خبريالي اسماء ګل مرکه کړي. ورسره پاکستان کې مېش د افغان وګړو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو ورته په دغه لړ کې د ورپی خوستونځ په اړه پښتنې کړي. تفصیلي په دې مرکه کې
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی. د دوی سره خبري اترې کوم کمه ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ریپیټریشن یا ډیپورټیشن هغه د یکم اپریل نه چې کوم سٹارټ دی نو آلموسټ تاسو ذکر وکړو مور دین ون لیک خلک تللي دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللي دي ولنټیرلی هم تللي دي ان ډاکومنټډ هم دي ای سی سی هم دي نو فی الحال دا خلک تللي دي او نور دلته کے پی کے هغه کافی تعداد د ریفیوجیز سٹل دلته دي او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي چې کم خلکو ته ډیر ستونزي وي گو چې ګورنمنت ته ویلي دي چې تاسو هغه سنسټایز کړی دي چې تاسو لاړ شئ نو کم خلک چې تلل غواغي هغه تللی دي او نور دلته کمفورټیبلی خپل ټایم سٹل ته غي
دین تک ځینې خلک دي چې دا هغه اسناد دي هغه برابر دي نو هغه هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي نو د هغه د لپاره څه احکامات یا تنظیمات دي.
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارڈز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاکھ پورې پاکستان کې دي مور دین 7 لاکھ کے پی کے کې دي نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دی وغیرہ ته مکمل پروٹیکشن حاصل دی ٹل وز ڈیٹا پورې چې هغوی دلته پاکستان کې خپل وخت تیرولی شي خپل ایکٹیویٹیز کولی شي هغې ته هیڅ قسم سے یره نشته دی گو دا هغوی ڈیٹ چې کوم دی 30 جون پورې دی ان شاء اللہ هغوی ته به ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاو شی پلین دا گورنمنٹ دا دے هغه به انشاء الله سټایم کې فیډرل کیبینټ به ډیسیژن کوي. ای سی سی چې کوم دی هغه باندې ګورنمنټ یو فیصله کړی دا هغه میسک وجه دا ده چې چونکې دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه دا بیا دا غوی د پاره د رهیش ته پاره سه تنظیمات دا سشته چې دا غوی دغه تسلی کومګه لاړ شونه مونږ ته بل تاسو دا سیستم زینې
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دی هغه هم دې کې سپورټ ورکړي پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاؤن شي دا هغه لپاره دا هغه ځی گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دی
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حوالے سره نو د دوی لپاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې هغه نمخ کیږي د داسې ستونزو سره
بالکل دلته خو زمونږ چې کوم کے پی گورنمنٹ ته د غیم هیلث انفراسټرکچر هر ځی کې اویلیبل دی هغه ریفوجیز تم اویلیبل دی څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی زمونږ د کمشنریټ سایډ نه هم زمونږ خپل د هیلث ټیمز دي زمونږ بی ایچ یوز دي هر کیمپس کې چې زمونږ کم 43 دی نو هلته موږ ته فیسلټیز ورکو او نور چې همداسې زمونږ د پوینټ اؤټ کیږي کمشنریټ ته نو موږ ټیک اپ کوو کنسرن اتارټیز ته د دوی هیلث او نور کس ایشوز دي ټول موږ ټیکل کوو
د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده نو کفرس کده خلک زینو د دوی لپاره څه خاص سداسې انتظامات شوي دي
کې پی ګورنمنت دوه کیمپس جوړ کړی دي یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ داد نادرا او د ایف آی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نا کم زینہ دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ور کوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی د نورو ادارو هم دی هغوی دوی فیسیلیٹیٹ کوي چې دوی سموتھلی د دوی ٹرانزیکشن وشي چې کم خلک تلل غواړي
کم خلک بیا پاتې شو نو دا غوی ته خو بس مسئلے نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرفه باغوی دغه دباو چول کیږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې د پی او آر کارډز ایکسټنشن ایکسپیکټډ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زخو کے پی کمشنر ما ټول پاکستان کی ہوا هم دوی ته سپورټ وی خو کے پی کې خو دلته سپورټ زمنګ طرف نم چې سی شوې دی موږ ته هاي لایټ کوي موږ ټیک اپ کوو کے پی ګورنمنٹ چې کم دی هغه هم دا یو اعلان کړی دی چې موږ فورسفلی د ریفوجیز نو باسو مینس چې هغه پرشرایز کوي نه هغه فل لارا سپورټ کوي او سپورټ اوسه دی هدا پورې کوي چې کم خلک تل غواړي یا مینج کول غواړي هغه ته دوی هر قسم فیسلټی ورکوي خو انډیو پرشر نه اچي
ډیر زیات مننه مشال ریډیو له وخت راکو
ډیر مهرباني ثانک یو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادیې لوري نن د صوبې په ټولو ضلعو کې سرکاري دفترونو او ودانو ته تالی یا قلفان لګیدلې دي دوی د حکومت څخه غوښتنه لري چې د وفاق په ډول دي د بلوچستان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم زیاتوالی وشي خو د بلوچستان حکومت وایي چې د مالي ستونزو له کبله به اوس وخت حکومت د صوبایي ملازمینو په معاش کې دومره زیاتوالی نشي کولای ځکه چې په دې باندې سلويخت عرب روپو څخه زیات مصرف راشي په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي
د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادیې بلوچستان ګرینډ الاینس لوري د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې و سرکاري دفترو او و نورو سرکاري ودانیو ته تالی یا قلفان لګیدلې دي چې لامل یې د نن څخه په صوبې کې ټول سرکاري دفترونه او سکولونه بند شوي دي په دې ترڅ کې د یادې اتحادیې د ضلع پشین جنرال سکتر عارف ترین د نن ورځې د احتجاج په اړه راته وویل
نن داسې دی چې د بلوچستان ټول دفاتر تعلیمي ادارې
هسپتالونه ټول بلوچستان کې دغه نن لاک ډاون دی او په ټول ځلو کې نه سرکاري ادارې چې دغه مکمل بندي دي په کوټه کې چې دی مطلب نن د کوټه آس پاس کم خلک دي د چوکونو چې دغه بندي نور ډیسټریکټ چې دغه په خپل ډیسټریکټانو کې وو دوره د لاک ډاون کوي
بلبل ته زیاتره سرکاري ملازمین وای چې تر څو د دې غشتنه نه وي منل سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي ځکه چې د دې سرکاري ملازمینو په خبره چې څه ډول د وفاق لخوا ډیسپریټي ریډکشن الونس تر دېرش فیصد پورې لوړ شوی دی دغه ډول د صوبه هم ودی ته په ډیسپریټي ریډکشن الونس کې اضافه ورکړي
نو بلوچستان حکومت د وفاق پر طرز لمر سره دا کول وکړي چې 30% ډی آر ای او 10% چې دی ډاکرلی کم ټایم موږ درنا منتشر کله برته مازیګر دی دغه خبرې څخه مکرسلو چې باید 10% ډی آر ای درکو حکومت ته پکار دی چې کومه وعده دوی کړی و دغه په مطابق باندې موږ ته 30% ډی آر ای راکړي او 10% چې کوم زموږ دی ډاکرلی
د ګرین الاینس کم قائدین دی هغه جلو ته بوتلو کم مظاهرین چې احتجاج والا چې کم خلک وفراو باندې لاټی چارج وسو ډیر کسان کې زخمی سو داغه د پاره اوس احتجاجي مظاهره شروع ده تر دې بعد چې قائدین کوم فیصله کوي داغه کم لایمل ان شاء الله پرغه بیا موږ عمل کوو
موږ خپل ته مطالبه ده چې موږ ته د وفاق په طرز باندې ډی آر ای درکسي نه او هغه ته کم دی 30% کړو او 10% کم دی هغه ډاکرلی کړو نو موږ هم دا چې کم دی زموږ مطالبه ده خاص کر چې د مصر دی د بجټ پروز باندې موږ ست کواده کړول چې په تیته په د وفاق په تاسو باندې اساس ملويږي دا هغه هغه باندې عمل رامد نو اوس ځکه موږ احتجاج کوو
بل بل ته د بلوچستان علا وزیر میر سرفراز بوکچی د سرکاري ملازمینو پر دې احتجاج پښنی ښکاره کړی دا د جون په 25مه نیټه د بلوچستان اسمبلی د بجټ اجلاس پر مهال په خپل وینا کې نوموړی وویل چې پر امن احتجاج کول د هر چا حق دی خو سرکاري ملازمین د هایکورټ د حکم لمخې احتجاج نسی کولای او نه هم دوی پر سړکانو راتلای یا د اسمبلی و مخته ناشته کولای سي ځکه چې لاله مخه په کوټ ښار کې دفعه یو سلسلور سلویشت لګیدلې ده
تو 40 بلین روپیز جو ہے وہ اس حالات میں اس بجٹ سے سپیر کرنا
کده سرکاری ملازمین په معاش کې د دوی د غشتونو سره سم زیاتوالی وشي نو پر دې نږدې 40 ارب روپیه د کال خرچ راځي او د بلوچستان اوسنۍ مالی وضعیت د دومره زیات مالی وزن پورته کولو توان نه لري ځکه چې لاله مخه د بجټ لویه برخه په غیر ترکیاتي کارو کې مصرف کیږي او په ترکیاتي کارو کې کال د بل کمښت را روان دی
چې ساتو پر جاره او ډیولپمنٹ بجټ جو ہے اس میں ہمیشہ سے کٹ لگ رہا ہے
او کله چې د جون په 25مه نیټه د بلوچستان اسمبلی اجلاس پیل شو نو په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر یونس زیری غوښتنه وکړه چې حکومت د سم د لاسه د گرینڈ الائنس نیول سوی غړي خوش کړي او د دوی سره د خبرو د لارې د ستونزې هوار کړي پر دې باندې د بلوچستان د خزانه وزیر میر شعیب نوشروانی و اسمبلی ته وویل چې صوبایي حکومت هر وخت د ملازمینو سره و خبرو ته چمتو دی یادې وی چې وفاقي وزیر خزانه محمد اورنگزیب د جون په 9مه نیټه د اسلام آباد و ملازمینو ته ډیسپریټي ریډکشن الونس د 25 څخه و 10% ته لوړ کړی وو خو د بلوچستان حکومت په کلیز بجټ کې یاد الونس د 15 څخه و 20% ته د لوړولو اعلان کړی دی پر دې باندې 13 ورځې هم د ملازمینو لخوا په کوټه کې احتجاج شوی وو د دې ملازمینو د مشرانو په خبره چې د پولیسو لخوا په ګڼ شمیر کې احتجاج کوونکي نیول شوي دي خو پولیسو یوازې د 10 کسانو د نیولو تصدیق کړی دی
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسې
اردن تاسو مشال رادیو ته وګورئ او د دې خبري غړې رښتې د دې غړي یو راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اکثر تیراوی د صوبې در روان مالی کال لپاره 2019 ارب روپو بجټ د جون په درويشتمه منظور کړو. اول داسې راپورونه چې حکومت د عمران خان سره د ملاقات او مشورې نه بغیر صوبایي بجټ نه منظوروي، خو تیر ماښام اچانک د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د بجټ د شپږ شپېتو بیلابیلو لګښتونو د منظورولو لړۍ پیل کړو. در روان مالی کال ټول بجټ د اسمبلی نه منظور شو. تفصیل غلام غوث نور.
خیبر پختونخوا سمنی نه د کال 2015 شپږشتم بجټ په اکثریتي رایو د منظورولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو ترمنځ اختلافات را مخیته شوې دي. دا د هغه وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو ویلي وو چې د پی ټی آی د رهبر عمران خان د مشاورت نه بغیر به دوی د صوبایي سمنی نه بجټ نه منظوروي. خو د جون په 23مه د ماښام وروسته د پختونخوا په اسمبلی کې د را روان مالی کال د بجټ منظوري ډیره په تادای کې ورکړې شوې وه. په دغه مهال د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په بیلابیلو لګښتونو د اسمبلی د غړو لخوا تجویز شوی د بجټ راکمولو تحریکونه یا کټ موشنز د خپلو ځانګړو اختیاراتو د لارې لغوه کړی وو، او په دغه وجه د اسمبلی د حزبي اختلاف غړیو د بجټ د منظورولو د دې مرحلې نه بهر وتلی وو، یعنی واک اوټ یې کړی وو.
عمران خان نے اجازت نہ دی تو میں پیش نہیں کروں گا، میں پاس نہیں کروں گا. ہم آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے اور ان کو بھی ایکسپوز کریں گے جو کس طریقے سے آپ لوگ بجٹ پاس کر رہے ہیں.
دا بجٹ منظور اول پورس دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین گنڈاپور دا عمران خان لخوا دا بجٹ نہ منظور اول دا پیغام دا وضاحت کولو ہس ہم کڑی وا، او دا اسمبلی غونډه ته په وینا کې ویلی وو چې د دوی د هرې فیصلې اختیار د بجټ وروسته هم د عمران خان په لاس کې دی.
میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی آج نہیں تو کل، بجٹ کے دوران، بجٹ کے بعد.
زه بیا دا خبره تکراروم چې د عمران خان سره به ملاقات وشي، کنه نوې نو سبا یا د بجټ په دوران کې یا وروسته. که عمران خان د اسمبلی د ماتولو ووایي نو د یوې لمحې لپاره به هم د امر په لاسلیک کولو سوچ نه کوم. د بجټ د منظورولو وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی قیادت لخوا د پښتونخوا په اعلی وزیر او د پښتونخوا په حکومت نیوکې مخې ته راغلی دي. په مرکزی قیادت کې د تحریک انصاف جنرال سیکرتر سلمان اکرم راجا په خپل ایکس پانه د بجټ په منظورولو د حیرانګۍ اظهار کړي، او د پښتونخوا د خزانه پخوانی صوبایي وزیر او د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال تیمور سلیم جګړه هم د بجټ په منظورولو نیوکې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب بیا د بجټ پاس کولو دفاع کړې ده، او هغه ویلي چې د ګل پورس په اډیاله جیل کې د عمران خان سره په دې معامله هغه خبرې کړې دي، او هغه یې د ټول صورتحال په اخلا په اعتماد کې اغیستلې دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي د بجټ منظورولو وروسته په تحریک انصاف ګوند کې د ننه روان اختلافات راښکاره شوې دي.
دا ډیفرنسز اوس ډیر وضاحت سره مخې ته راغله. اول اعلان دا شو چې بجټ په اله منظوري کې چې د عمران خان صاحب سره ملاقات شي او دا غا اپروول واغستې شي، د ملاقات اومو نشو او بجټ پاس شو. اصولی طور خو وزیر اعلی صاحب د آئین او د قانون لار خپل کړی ده، او دغه بجټ که نه پاس کېده نو حکومت ته به مشکل پیدا کېده، او چې کوم خلک د حکومت ته بهر دي یا په سینټ او قومي اسمبلی کې دي، هغوی هلته په اپوزیشن کې دي، د هغوی سره څه اختیار نشته، د هغوی سره څه فنډس نشته، نو هغوی وزیر اعلی خلاف اوس یو مهم هم شروع دی. او په هغې کې د ټولو نه اهم قوت چې دی نو هغه د عمران خان صاحب خور د علیمه بیبي، چې هغې تېر ورځ هم د ماینس عمران خبر او کلچر د بجټ منظورېدو سره عمران خان ماینس کړی شو، او که دغه د صوبایي اسمبلی ممبران بوج نشي برداشت کولی نو کور ته دې لاړ شي. او د هغې کې د علیمه بیبي چې کوم طاقت او قوت دی نو هغه دا دی چې هغه د سوشل میډیا چې کومه ده یو وخت کې ده نو هغه د علیمه بیبي د هغې په کنټرول کې ده، او دا نو تاسو به ګورئ چې په دغه باندې په سوشل میډیا باندې د علی امین ګنډاپور خلاف ښه ټیک ټاک مهم روان دی.
یاد دې وي چې د جون په 14مه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قانوني چارو او فاینانس لپاره صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د مالی کال 2015 شپږشتم لپاره د 2119 ارب روپو نوې بجټ وړاندې کړی وو، چې د جون په 23مه د صوبایي اسمبلی نه په اکثریتي رایو منظور شو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، کاروباریان او د قام پرست ډلو خلک د ایران او اسرائیلو په جګړه ختمېدو خوشاله دي. دوی وایي چې دغه جګړې تر ټولو زیات اغیز په بلوچستان کې کړی و، ځکه هغه ته د ایران تیل نه راتلل، ځینې خوراکونه هلته نشو راوړلی. نو د کوټې یو کاروباري خالد آزاد مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته د ډیزلو سره تړلي خلکو شمیره، د ډیزلو د کاروبار سره تړلو خلکو شمیره 25,000 ده چې هغه بے روزگار شوی دی. د سیاسي ډلې مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي جګړې نه یوازې اقتصاد تاوان رسوي، بلکې د سر تعلیم، صحت او د ژوند هر اړخ باندې خراب اغیز کیږي. تفصیل شانواز ترغزی راغون کړي.
د ایران او اسرائیل په داس باندې پاکستان کې کاروباریان خوشاله دي. د ایران نه زیاتره کاروبار بلوچستان ته کیږي، هغه ته تیل او ځینې خوراکي شیان پاکستان ته وړل کیږي، او د هغه سیمه کاروباریان وایي دغه جګړې په زرګه او خلک بے روزګاره کړي. خالد آزاد په کوټه کې خپل کاروبار کوي. هغه د ایران او د اسرائیلو دغه 2014 جګړه کې د کاروباریانو تاوانونه تاسې بیان کړ.
زیاتو کم 25,000 کسان چې هغه د ډیزلو د کار سره متاثر سلو، هغه بے روزګار سلو. د دې علاوه چې کم خوراکي مواد وو، چې کم چاکلیټ وو، مشروبات چې کم راکړل ایران سره، خوږې وې، چاکلیټونه وو، بسکوټونه وو، داسې نور ډیر شیان چې کم د ایران له طرفه راکړل پاکستان ته د بلوچستان پر لار، په دغه کې هم تقریبا په زراو کسان هغه چې وو بے روزګار سلو. دلته دا ټیم تاسو یقین وکړي دا چې کله جګړه پیل شوه، نو په دې حال کې د کوټې چې کم رونق وو، د کوټې شار پر رونق لا بيخي زیات کولوی. په خوا چې به کومه د ټریفیک فلو و، د ټریفیک چې کوم رواني به و، هغه ډیره زیاته و. بیا د دې جګړې سره سم چې کوم د انسانانو تګ راتګو دا ډیر کم سلو، خو اوس هله ده چې دا جنگ بیرته ودرېدی. د دې جنگ د ډیرو سره سم سم به ان شاء الله چې دا کارونه به هم بیرته سم سي، او چې کوم روزګار درېدلی و، هغه به ان شاء الله بیرته پالیس.
په 2 جون دغه جګړه شروع شو. په 15 جون پاکستان کې وفاقي حکومت د تیلو به هم زیاتې کړې وي، چې پکې پېټرول د 4 او ډیزل د 15 زیات روپې ګران شو. پاکستان حکومت د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو وجوهات کې دا خو نه ویل چې ګنې دا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې سره زیات شوی. خدای ویلو په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوی. د جون په 20 پاکستانی ټلویزیون چینل جیو هم په خپل یو خبر کې لیکلی د تیلو او ګیس تنظیم ادارې اوګرا د تیلو غټو کمپنیانو ته هم هدایت جاری کړی. دوی باید د ایران او د اسرائیلو د دغه لانجی په دوران د 40 ورځو لپاره د 140 میلیونو لیټرو تیل ذخیره وساتي. دغه د ایران او د اسرائیلو روانه لانجه په 24 جون د امریکا په وینا ودرېده. د دواړو غاړو نه په یو بل بریدونه ختم شو. د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل د ایران او اسرائیلو جګړې پاکستان کې هم ډېر مشکلات جوړ کړو. هغه نه یوازې کاروباري وو، بلکې بلوچستان کې ځینې هغه سہولتونه چې پاکستان نه دي ورکړي هم د ایران ملاوېدل.
جنگ خو په دې لحاظ باندې ټول انسانانو بدي شي، نو زموږ لپاره خو خصوصا بلوچستان باندې ډېر بد اثر وو. یعنی د گوادر او د نورو سیمې بجلی هلته ورته راځي، مشکلات ورته، تجارت بند شوی وو، خلک زیارتونو ته ځي راځي، ټولې خبرې. او اصل ټوله سیمه چې غیر یقیني صورتحال پیدا شوی وو، نو دا خلک بند شو. زموږ ولس چې دی هغې خو ټول نه زیات امن ته ضرورت لري، ځکه چې موږ وروسته پاتې خلک یو. موږ پکار ده چې تعلیم وکړو، موږ پکار ده چې سر روزګار وکړو، خپل که هغه زمینداره کوو، که هغه تجارت کوو، که نوکری کوو، نو دا ټولې خبرې امن ته ضرورت لري. جنگ کې خدا ټولې خبرې بندې شي، او جنگ چې دی بیا انسانانو ژوند بی قیمته کړي، یو بم راوغورځي او ورلاندې کله سونه خلک مړه شي.
افراسیاب خټک زیاته کړه نه یوازې د هیوادونو ترمنځ، بلکې د هیواد دننه د سیمه ایزو شخړو د وجه هم د ژوند هر اړخ ځپل کیږي. خو د بیا وویل هر سیمه کې او په هر هیواد کې یا بیا د هیوادونو ترمنځ باید جنګونه او جګړې نه وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.